سره د انتخاب کړی و. ستاسو مننه قدرمنو دوستانو، دا مهال د ماښام شپږ بجې دي. روانې خبری مجلې ته هرکله. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ګڼ رپورټونه واورئ، خو په پیل کې خبرونه اورو چې احمد شپر وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا ولسمشر په افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د تلویزیون لاري په خپل وینا کې اعلان کړی. د جرمني دوالي رتبه جنرالانو په کندوز کې د شوی هوایي برید په ارتباط استعفا ورکړه. افغان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورونو په لوبو کې سیمی فائنل ته ورسید. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې مؤسسې په ویانا کې غونډه پرانسته. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما را روانه اونۍ د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د سپینه مانی په وینا دغه اعلان به د امریکا جمهور رئیس په نیویارک کې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې ملت ته د وینا پر مهال وکړي. باراک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت د سهار 15 بجې وینا ورکړي. د جرمني دوه جګپړو پوځي چارواکو په افغانستان کې د شبي هوایي برید له امله چې پکې پولیسکونو ملکیان وشل شوي وو استعفا ورکړې ده. دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ په پارلمان کې د کندوز د حملې د تحقیقاتو د مسول جنرال ولف ګانګ شاندران د استعفا اعلان وکړ او وی ویل چې دی ونه توانېده چې د دې پیښې په اړه سم اطلاعات وړاندې کړي. همداراز د دې برید په ارتباط د جرمني د دفاع وزارت یو بل چارواکي جنرال پیټر وایخرت هم استعفا ورکړې ده. د سپتمبر په څلورمه یو جرمني قومندان د ناټو له هوایي ځواک غوښتنه کړې و چې په کندوز کې د تیلو هغه دوه ټانکرونه په نښه کړي چې طالبانو نیولي وو. د امر لدی ویر ورکل شوی وو چې طالبان له دغو تیلو او ټانکرونو استفاده ونه کړي. افغان چارواکو وویل داسې باور کېږي چې پولیسکونو ملکیان په دې هوایي برید کې وژل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر د ورځو د امنیت ټینګولو لپاره یې پراخ امنیتي پلانونه جوړ کړي چې په ځانګړي ډول به پولیس پکې زیاته برخه ولري. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولایتونو امنیت قمندانانو ته امر شوی چې دغه پلان په جدي توګه عملي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د اختر د ورځو د امنیت په ټینګولو کې به ملي اردو له پولیسو سره پوره همکاري ولري. د افغانستان او نړۍ مسلمانان به سبا د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځي. د فرا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د شهر کونه په سیمه کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس ژوبل سوي دي. د فرا امنیت قمندان سمونوال فقیر محمد اسکر ازادي رادیو ته وویل ماین د پولیسو د پوستې مخې ته چاودلی دی. په فرا کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قمندان ادعا کړې چې په دغه چاودنه کې د دغه ولایت د امنیت عامر او درې پولیس وژلي دي. هاخوا د خوست اسماعیل خیلو ولسوال ولی شاهمت وایي چې نن سهار په دغه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس ژوبل سوی دی. طالبان د زیاتو کسانو د وژلو ادعا کوي خو سیمه ییز چارواکي دا ادعاوې ردوي. په کاپیسا کې نن د نجونو لپاره دوه نوې لیلې پرانستل شوې. دغه لیلې د کاپیسا په البیرونی پوهنتون کې جوړې شوې چې نږدې شاوخوا څلور لک امریکایي ډالر لګښت پرې شوی دی. د البیرونی پوهنتون چارواکي وایي د دغو نوو او عصري لیلو لګښت د یوې ډنمارکي ښځې لخوا ورکړل شوی دی. دغه لیلې شل خونې لري او یو سل شپېته تنه ځای ولای سي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه لیلې به د ښځینه زده کوونکو د لیلې ستونزې پای ته ورسوي او پر درسونو به یې ښه اغېز وکړي. د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې د شل اوورونو په تورنمنت کې سیمی فائنل ته لاره وکړه. افغان ټیم نن د عربستان ډلې ته ماتې ورکړه او په دې ډول سیمی فائنل ته ورسید. نن لومړی د عربستان ټیم منډي جوړې کړې او د ټولو لوبغاړو له سوځېدو سره دوه اویا رنزه وکړل. دغه هدف ته افغانان په اتو اوورونو کې د دوو لوبغاړو له سوځېدو سره ورسېدل. تر دې وړاندې افغان کرکټ لوبغاړو په دې تورنمنت کې چین، سنگاپور او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې وه. وروسته به په روانه خپرونه کې سیمه ییز سپورتي او اقتصادي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کړو. اوس هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې مؤسسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن په ویانا کې پرانستله. په دې غونډه کې دا څرګندل کیږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو له جرمني سره یو ځای د ایران لپاره یو طرحه وړاندې کړې ده چې غونډې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د رئیس هیئت 15 غړي پر وړاندې شوې طرحې رای ورکړي او په نږدې څلورو کلونو کې به د لومړي ځل لپاره ایران ملامته کړي. دا غونډه به د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر محمد البرادعي په مشرۍ وروستۍ غونډه وي. ښاغلی برادعي به د دوشنبې په ورځ له دولس کلونو وروسته د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له ریاسته ګوښه شي. هند نن پر ممبئی د شوی برید کلی زلمانځي. دغه حمله تیر کال د نومبر په شپږویشتمه لس وسلوالو وکړه چې درې ورځې دوام وکړ او یو سل او شپږشپېته تنه پکې ووژل شول. د قربانیانو تلین د چهارشنبې له ماښام راهیسې لمانځل کېږي او نن سهار هم دغو مراسمو دوام وکړ. امنیتي ځواکونه د ممبئی په لارو کوڅو کې ځای پر ځای شوي دي. په پارلمان کې وکیلان د یوې شېبې لپاره غلي شول او په دې ډول یې د ممبئی د پیښو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. هند په پاکستان کې میشته یوه وسلواله ډله په دې حمله تورنه کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې تورن کسان هند ته وسپاري. په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ اووه تنه د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو په تور تورن شوي دي. چین نن وویل چې تر 2000 کال پورې به په کورنیو تولیداتو کې کاربن ډای اکساید له 40 تر 45 فیصد پورې لږ کړي. دغه فیصدي د 2005 کال په تناسب کمیږي. دا لومړی ځل دی چې چین د مضره ګازونو د کمیدو په برخه کې د یوه اقدام ترسره کولو ژمنه کوي. تر اوسه دا څرګنده شوې نه ده چې په څه ډول به چین کاربن ډای اکساید لږوي. دا ژمنه مخکې تر دې شوې ده چې ملګري ملتونه راتلونکې میاشت په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره غونډه جوړوي. نن وختي چین اعلان وکړ چې صدراعظم وین جین باو به د دنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د دسمبر له 8 تر 13 غونډه کې برخه واخلي. د روسیې په شمال کې د داغستان په جمهوریت کې نن د پولیسو یو افسر وویشتل شو. چارواکو وویل دریو وسلوالو د ځانګړیو پولیسو د څانګې پر مشر شاپی الکیګادژف باندې هغه مهال ډزې وکړې چې د سهار کار ته روان و. دغه افسر بیا وروسته له اخیستو ټپونو په روغتون کې سا ورکړه. په دې نښته کې پولیسو یو مخالف وسلوال هم وژلی دی او دوه نور توانېدلی چې وتښتي. په داغستان کې په وروستیو کې د پولیسو پر افسرانو یو لړ بریدونه پیل شوي دي چې چارواکي په دې حملو کې مسلمان افراطیان تورنوي. اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه.
د هرات ولایت چارواکي وایي چې سږ کال د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. پژواک خبري اجنس د هیواد د لویدیځ د سوداګرۍ او صنایعو خونو له قوله وایي چې د دې کال د لومړۍ شپږ میاشتو صادرات یې 12 میلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلي. د افغانستان د لویدیځو ولایتونو څخه په عمومي ډول کرنیز محصولات، مالداري، وچه میوه او طبیعي نباتات نورو هیوادونو ته صادرېږي. په بغلان ولایت کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د زیاتو میوو د صادرولو په هدف د باغونو جوړولو کار پیل شوی. بختر خبري اژانس د مسؤلینو له خولې وایي چې دغه پروژه د یو لک امریکایي ډالرو په لګښت بشپړېږي چې نړیوال بانک یې مرسته کړې. چارواکي وایي چې د دغه ډول باغونو په جوړولو سره به د هیواد صادرات ډیر شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کندهار کې د فوټبال لوبي لا هم روان دي او د ورکول سو معلومات لمخې د احمد شاه بابا، پامیر او افغان لوبډلې تر نورو مخکې روان دي. په کندهار کې د سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د کندهار د منتخب لوبډلې د انتخاب لپاره ترسره کیږي او په کله مرکز او لسوالیو څخه 15 لوبډلو برخه اخیستې ده. ښاغلی ګلالي وویل چې دا لوبي د حاجی تورجان په همکاري د کندهار د سپورت امیریت لخوا پیل شوی او ممکن تر شلو ورځو پورې دوام وکړي. په خوست ولایت کې د کرکټ سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې وې تېر ورځ پای ته ورسېده. د خوست اولمپیک امیریت مشر عزیز ملنګ ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې چې د خوست د مرکز ولسوالۍ څخه پکې 15 شډلو برخه اخیستې وه، شاهین لومړی او روحاني لوبډلې دوهم مقام ګټلی دی. ښاغلی ځاځي وایي چې دغه لوبي د نوو ځوانانو د کرکټ هڅولو او روزلو په هدف پیل کړی دی.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه چې د سالو بجو پیل کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د افغانستان په 500 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 100.5 څپه اوریدل کیږي. د مهال شپږ بجې او لنه 9 دقیقو څو شیبې وختي په روانه خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او ناتو امنیتي مقاماتو نن د سیمه لپاره د خپلمنځي همکاریو غونډه جوړه کړه. له بهرن څخه د څارنې نړیوالې ټولنې د افغانستان د رواني امنیتي وزیر په اړه اندېښنه ښودلې. د لوی څارنوالۍ مقامات وایي په افغانستان په افغان حکومت کې د فساد په برخه کې د څېړنو په لړ کې اوس په فساد کې د ښکېلو وزیرانو شمېر 15 ته رسېدلی. د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ډاډ ورکوي. د دې وزارت ویان
نه تنها په کابل کې بلکې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې دا پلان او دا تدبیر تطبیقېږي.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د خپل ولس د ملاتړ هیله وکړه. د سرحد ایالت د اطلاعات او کلتور وزیر د پوځي عملیاتو ملاتړ ته بیا وایي
دا وخت د اقداماتو دی. موږ وایو چې دا اقدامات تر هغې جاري ساتل پکار دي چې تر څو پورې یو تشکر دم جوړ دی.
نور ګڼ مطالب به هم واورئ. له موږ سره اوسئ. د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیزو غونډو په دوام کې دا ځل د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د پاوز او د ناتو ویندویانو په خپلو کې غونډه وکړه چې د درېو خواوو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې او تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې د همکاریو په نویو لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ نوښته په کابل کې جوړه شوې وه چې د اطلاعاتو د تبادلې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د دې غونډې په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي چې نور حل به حمید مومند په خپل رپورت کې واوروي.
جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د افغانستان، پاکستان او د ناتو د پوځي ویاندانو ترمنځ په دې غونډه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اطلاعاتو په تبادله کې او همدارس د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ویاندانو پر رول خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د پوځي ویاندانو ترمنځ د لومړنۍ در اړخیزه غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د ایساف د ځواکونو په قومندانۍ کې جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د شتو ستونزو او د هغو د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. خاغلی عظیمی په غونډه کې د شو خبرو په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل دی وایي په غونډه کې د کېدونکو تبلیغاتو او یا هم د ویره اچونکو لخوا د کېدونکو تبلیغاتو په مخنیوي کې په همکاریو او همدارس د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ویاندوانو پر رول خبرې وشوې. په غونډه کې دا مسله هم پورته شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې چې کومې ستونزې موجودې دي، د امنیتي چارو ویاندوان کولی شي د دغو ستونزو په هواري کې مهم رول ولوبوي. جنرال عظیمی چې دا غونډه هم د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ د درې اړخیزو ناستو یو برخه وه. د دې لړۍ دویمه ناسته به په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې په غونډه کې د افغانستان له لوري په خپله جنرال ظاهر عظیمی، د پاکستان له لوري د دغه هیواد د پوځ وان جنرال اطهر عباس او د ناتو د عامه اړیکو د څانګې مسؤل امیرالبهر ګریګ سمیت ګډون کړی و. په اعلامیه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو یادونه هم شوې ده. جنرال عظیمی هم په خپلو خبرو کې د دواړو اړخونو د پوځي ویاندانو ترمنځ په مستقیمو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې له دې لارې دوی کولی شي عمومي افکارو ته جهت ورکړي. دی وایي کله چې دوی په خپل کې مستقیمې اړیکې ولري کولی شي چې د دواړو هیوادونو رسمي دریځونه له یو بل سره تبادله کړي او په عین حال کې کولی شي چې عمومي افکارو ته په جهت ورکولو کې ګټور ثابت شي او په ځانګړي ډول په وسنیو شرایطو کې چې دواړه هیوادونه د ویره اچونکو له حملو سره مخامخ دي او دواړه هیوادونه په زیاتره مواردو کې ګډ اهداف لري. افغانستان او پاکستان د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې د امریکا دوه هغه متحدین دي چې په تیرو اتو کلونو کې اړیکې د لوړو ژورو ښکار شوي. افغانستان د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې تل د پاکستان پر روښ شک سرګند کړي او دغه هیواد نه یوازې د همکاري په نه کولو بلکې د وسلوالو په ملاتړ تورن کړي، خو پاکستان بیا تل د تورن رد کړي دي. خو نړیوال ټولنې د شتو ستونزو د پای ته رسولو او همدارس د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې د دوی ترمنځ د همکاریو د زیاتولو لپاره یو درې اړخیز کمیسیون جوړ کړي چې په مسلسله توګه په خپله کې غونډې کوي او د همکاریو د پراخولو په لارو چارو پکې بحثونه کوي. خو ځینې کتونکي بیا دا غونډې هم چندانې اغېزناکې نه بولي او وایي چې پاکستان لا هم تیار نه دی چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري وکړي.
و موریدل چې د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیزو غونډو په دوام کې د ځل د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د پوځ او د ناتو ویندویانو په خپلو کې غونډه وکړه او د خپل منځي همکاریو په نویو لارو چارو یې خبرې وکړې. له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د امنیتي وزیر په اړه له بحران څخه د څارنې د نړیوالې ټولنې له اندېښنو مو خبره وو او همداراز په اداري فساد کې د مشکوکو ښکېلو یو شمېر وزیرانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ له یوه چارواکي سره مرکه اورېدی شي.
لا بحران نه د چارن نه
زمن غګل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بچو پیلګه د ماخام ترو بچو دوام کوي ل ایوی تخنیکی ستونز معذرت غواړو اوس هم د رپورت در او لمړی هم یو خبر ته ورو
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې ازادي رادیو
لا بحران څخه د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل یو راپور کې ویلي د افغانستان د وروستیو انتخاباتو لاندې دغه هیواد او نړیوال سازمانونه سخت وځپل او یوازې لازم او پراخ اصلاحات کولی شي افغانستان د سولې او پرمختګ لور ته یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
لا بحران نه د چارن نړیوال سازمان په خپل یو روسي مفصل راپور کې د افغانستان له انتخاباتو وروسته د دغه هیواد وضعیت څرګر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو اندازې دومره پراخه و چې د افغان دولت او نړیوال ټولنې مشروعیت تر جدي پوښتنې لاندې راوستي دی. په راپور کې راغلي د افغانستان وروستیو تحولاتو کورنیو او نړیوالو ټولنو او موسسو ته داسې سخت ضربه ورکړې چې د طالبانو د ځپلو توانمندي له منځه تللې ده. لا بحران څخه د څارنې د نړیوال سازمان کارپو کاندا سیرا دیوکس وای په اوسنیو حالاتو کې په واک کې د حامد کرزی پاتې کېدل دا خبره نوره هم تاییدوي چې نه خو نړیوال په افغانستان کې د موجوده اداري فساد د منځه وړلو اراده لري او نه هم توان. دغه سازمان پر ریپورت کې وړاندې راغلی امریکا او ملګری ملتونه باید د افغانستان د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره یو لړ بیړني ګامونه واخلي او له یو شمېر اساسي تدابیرونو باید کلک ملاتړ وکړي. لا بحران د چارن نړیوال سازمان په دې لړ کې لاندې پیشنهادونه لري. د افغان دولت کابینه باید محدود شي او په کابینه کې هغه کسان باید پرې نه خدل شي چې له غیر قانوني وسلوالو او مجرمو ډلو سره اړیکه لري. باید داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وروستیو انتخاباتو په اړه د خلکو د نظرونو دقیق څېړنه وکړي او د ملي شورا د هغو وکیلانو واک کم کړي چې په انتخاباتو کې مداخله کوي او بل دا چې هغه اشخاص او مسؤلان تر عدلي او قضایي څېړنو لاندې راوستل شي چې له قانون نه سرغړونه کوي. د 2019 کال پارلماني انتخاباتو په اړه یو ګډ توافق ته رسیدو او د انتخاباتو د کمیسیون د غختل کېدو لپاره باید افغانان او نړیوال په ګډه هلې ځلې وکړي. د سترې محکمې او قضایي ځواک د خپلواک کولو او د ولایتونو ولسوالیو په سطح د هغوی د رول د پیاوړ کولو په شمول دی د اساسي قانون لمخې د لازمو اصلاحاتو دروستو په هدف لویه جرګه دایره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر کا ایډیا او نور مهم چارواکي باید له دې عمله چې د تیرو انتخاباتو په مسأله کې د خپلو زیاتو کارکونکو افغان سیاستوالو او ادارو اعتبار له لاسه ورکړی دی استعفا ورکړي. له بحران څخه د څارنې په سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤله سمینه احمد وای نړیوال ټولنې د افغانستان په وروستیو انتخاباتو کې څرنګه چې ورته لازم و عمل ونه کړ او ټول ولیدل چې خبره چیرته ورسېده. نوموړي په خپل شوي ریپورت کې ویلي کده درغلیو مخاونني ولشي نو افغانستان ته نور ځواکونه استول او دغلته حکومت جوړونه به کومه ګټونه رسوي. هغه وایي دا هڅه به یوازې هغه وخت مثبت نتیجه ورکړي کله چې په افغانستان کې اساسي اصلاحات راوستل شي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي په افغان حکومت کې د فساد په برخه کې د څېړنو په لړ کې په فساد کې په لاس لرلو د تورونو په خونیو او اوسنیو وزیرانو شمیر اوس 1500 ته رسیدلی دی. له دې مخکې د چارواکو ویلي و چې د اوسنۍ کابینې دوه غړي او درې پخواني وزیران په فساد کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په خاص ډول متحده ایالاتو د افغانستان پر حکومت فشار زیات کړی څو له دولتي ادارو څخه د پراخ فساد لمن ټوله کړي. احمد تکل په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ له مرستیال فضل احمد فقیریار سره مرکه کړې ده.
د کابینې د غړو او نورو چارواکو چې په اداري فساد باندې متهم دي د دوی د تحقیقاتو او دوسیو کار کوم ځای ته رسیدلی او د دوی شمیر څومره دی جمن؟
پنځلس وزیران امکان لري چې سواز راځي شي چې په تحقیق ایجاب کوي د دوی نه پنځلس کسان دي چې ځینې وزیر صاحبان معلومات پات موږ ته راکړي چې دلیلونه یې اسناد ولري موږ بیا تصمیم نیسو په ختم تحقیق چې دوی مسؤلیت لري که نه لري. او ځینې وزیر صاحبان پخوانی وزیر صاحبان دي چې اوس په افغانستان کې نشته په واک تللي دي موږ د مکتوبونه لیږلي دي د وزارت خارجین یا د پولیس انټرپول نه چې د دوی په مرسته هزار شي او موږ د هغوی نه تحقیقات وکړو.
په دې 1500 کسانو کې فقیریار صاحب څومره کسان د افغانستان د اوسنۍ کابینې غړي دي او څومره پخواني وزیران دي؟
پنځه کسان اوس په کابینه کې دی چې امکان لري چې دوی موږ ته باید معلومات راکړي. د دوی مسؤلیت او دا مسؤلیت تر اوسه پورې معلوم نه ده، ځکه چې په ختم د تحقیق موږ تصمیم نیسو چې مسؤلیت لري یا نه لري. د دوی سره څنګه اسناد موجود دي چې موږ هغه په اساس بیا خبر کړو چې مسؤلیت لري که نه لري. او لس کسان نور د صاحبان دي چې پخوانی وزیران وو اوس په کابینه کې نه شته.
ځینې وخت داسې وي چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغان حکومت باندې فشار زیات شي چې باید د فساد په ضد باندې په جدیت سره مبارزه وکړي، نو بیا دغه کارونه په سرعت سره مخکې ځي. دا ځلې تاسو څومره مطمئن یې چې دا موضوع به په جدیت سره د دې تعقیب به دوام وکړي؟
دا فساد اداري جرم خو مهم موضوع ده. تیر کال کې رئیس جمهور دا تصمیم ونیول چې فساد اداري په مقابل کې باید کلک اقدامونه وشي. موږ تصمیم نیولی چې په دې برخه کې هغه دیسیګانې چې د اوربان های کشف تحقیق تاجی کېږي د فساد اداري په برخه کې دوی تحقیق کوي، یا اصل تحقیق نه دی، محکمې ته محکمې خاص ته تعقیب وي چې محکمې هم تعین شوي دي د ستر محکمې لخوا. موږ دا کارونه کوو تقریبا په همدې کال کې اتمیا شتی سوی دی تا پینزه دیسیگانی موشت رسیدلی دی او تایقات هم ادامه داری چی دین دیسیگان تکیم سوی دی محکمی تا مستر رسی دی اونجا انتظاری چی دی محکم رو خیلی تدوست داری.
دغه ځنګړی محکمه چې تاسو یادونه وکړه، خاصه محکمه د خطروس پورې په کار پایل نه دی کړی، دا به په څومره وخت کې جوړ شي فکر کوي او عملا به په کار پایل وکړي؟
یو محکمه اختصاصی د جرایم دغه فساد اداري ده، د پاین رتبه مامورین ده، په هغه فعال ده. یو بل محکمه چې محکمه خاص په قانون اساسي چې پیشبینی شوی ده هغه د وزرا د پاره ده، هغه تر اوسه فعال شوی نه دی. موږ انتظار یو چې دغه د ماستر محکمه لخوا هم دیر نږدې وختو کې ده هم فعال شي، قضات وټاکل شي او مقرر شي بیا د وزیر صاحبانو د سیمون جاغت محکمې ته لیږي.
په څومره وخت کې به دا فعال شي فکر کوي؟ دقیقا څومره وخت کې
ستر محکمه په صلاحیت کې ده؟ په ستر محکمه کې صلاحیت کې ده دومره چې دمه معلومات در انقدر یوه میاشت ورسته بیا د فعال شي او قضات هم وټاکل.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ له مرستیال فضل احمد فقیریار سره مو مرکه واورېده. د ښاغلي فقیریار د مفصلې مرکې اوریدل سبا جمعه د اونۍ په انتخاب اونیس پروګرام کې مهیروي.
www.azadiradio.com
وخت شپږ بجې او 22 دقیقې دی. تاسې د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې په ټول افغانستان کې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغو امنیتي تدابیرو په اړه د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند څرګندونه کړې چې زموږ خبريال پرې راپور لري.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان وایي د لوی اختر په ورځو کې د ښه او ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو ځواکونو ته په کابل او ولایتونو کې د لومړۍ درجه احضاراتو یا تیارسي امر شوی دی. زمری بشری د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کابو نوي زره پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په پوره هماهنګۍ د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوی دی. ښاغلی بشری څرګنده کړه
پولیس ته وظیفه سپارل شوی ده ترڅو ټول مساجد، عیدګاوې او هغه محلات چې هیوادوال راټولیږي او خپل دودیزې میلې سرته رسي، خپل د اختر مراسم پر ځای کی، د دغو ټولو نقاطو امنیتي تدابیر باید د پولیسو لخوا ونیول سي، او نه تنها په کابل کې بلکې د هیواد په مختلف ولایاتو کې دا پلان او دا تدبیر تطبیقیږي.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان له ټولو کورنۍ او څخه وغوښتل چې خپل ماشومان پرې نږدې چې په کوڅو او واټونو کې پټاقۍ وچوي او خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. په عین حال کې خلک هم غوښتنه کوي چې په کابل او ولایتونو کې باید د لوی اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر موجود وي ترڅو د دوی په خبره خلک وکولای شي په ډاډه زړه د اختر لمونځ ادا، د قربانۍ مراسم ترسره او په دغو نیکمرغه ورځو کې خپل خپلوان کره ولاړ شي او اختر مبارکي وکړي.
کون د جنگ روانه ته داسې هم چې نور نو جنگ مکه وي نور نو ټول راولي په وطن څنګه نو مخلاص کړو د پلو نو نو مخلاص کړو نور نو دا چې نه د جنگ مکه وي نه پرته وي مې انسانانو وي
بمونه م جوړم ټینګونم جوړو د جنگ لس جوړی جنگونم جوړو
په هم دې هله وخت شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې دی. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. د پاکستان د پوځ مشر پر ولس غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دغه هیواد له پوځ سره پوره مرسته او همکاري وکړي. وکما سبا له سیمې راپور راکوي.
د پاکستان د پوځ سر لشکر جنرال اشفاق پرویز کا یعنی تیره ورځ پېښور ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل دیدی لپاره د ټولو همکارۍ ته ضرورت لیدل کیږي. دا د یو کس کار نه دی. پوځ هله بریالی دی چې د اولس او مطبوعاتو ملاتړ ورسره مل وي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز اشفاق پرویز کا یعنی د خپلو خبرو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د پاکستان پوځ د دې هیواد د ساتنې لپاره د هر ډول قربانۍ لپاره چمتو دی. زه تاسو ته باور درکوم چې د پاکستان پوځ ستاسو پوځ دی. د پاکستان پوځ په دې کامیاب دی چې د ولس او رسنیو ملاتړ ورسره دی. زه ایمان لرم چې پوځ د دې وړتیا لري چې د پاکستان نه ساتنه او دفاع وکړي. د پاکستان پوځ خپله وینه په دې لاره کې تویې کړې ده. په ځانګړي ډول په دې تیر یو کال کې د سوات او وزیرستان په عملیاتو کې خپله ژمنتیا ثابته کړې ده. د اشفاق پرویز کیانی دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې څو موده مخکې د نوموړي لخوا د وزیرستان د خلکو په ځانګړي لهجه باندې هم یو لیک مسودو قبایلو ته لیکل شوی و او د خلکو نه یې د لیک په ترڅ کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې وه. همدارس د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په خپل ورسته یو خبرو کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره دوه لارې موجود دي.
دوه طریقې د منکای مور یا به مذاکرات کې او یا به دغې خلاف اقدامات کې. لهذا دا وخت د اقداماتو دی. مونږ وایو چې دا اقدامات تر هغې جاري ساتل پکار دي چې تر څو پورې یو تشدګرد هم ژوندی دی. لهذا مونږ بالکل دا کاروي سپورټ کوو او دا په عوامي سطح او په حکومتي سطح په دواړو سپورټ کوو.
د پاکستان حکومتي لوړپوړي چارواکي په دې ورستیو کې دعوا کوي چې د دوی مبارزه د تروریزم پر ضد په پوره بریالیتوب روانه ده. خو ولسي خلک وایي په خاص ډول په سرحد ایالت کې اوسنی حکومت د سولې د ټینګښت له پلوه پوره ناکامه شوی دی. وکمه سبا د ازادۍ راډیو پېښور.
د پاکستان له ولس څخه مو د پوځ د مشر د غوښتنې په اړه واورېدل چې وایي د دوی مرستې او همکارۍ ته اړ دي. اوس هم د اسرایل او فلسطین د اړیکو په اړه د اسرائیل ستر اعظم تیر ورځ په لویدیز غاړه کې د لسو میاشتو لپاره د یهودیانو د نویو میشت ځایونو د جوړولو کار د بندولو پریکړه اعلان کړه. امریکا د اسرائیلو د دې پریکړې هرکلی کړی خو فلسطیني اداره وایي تر څو چې د ټولو میشت ځایونو د جوړېدو کار بند نشي د سولې د خبرو د بیا پیل امکان نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې رضوان مراد اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ خپل خلکو ته په یو تلویزیونی وینا کې ویل حکومت یې له فلسطینیانو سره د سولې خبرو د بیا پیل په خاطر په لویدیځ غاړه کې د یهودي میسایونو د جوړولو کار تر لسو میاشتو پورې ودروي. متحده ایالاتو د اسرائیلو د صدر اعظم د دې اعلان هرکلی وکړ او دای د منځني ختیځ د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره ګټور ګام وباله. خو فلسطیني ادارې چې د ټولو یهودي میزاینو د جوړولو د کار د بندېدو غوښتنه کوي د نتنیاهو دا پریکړه کوم نوی بدلون او مثبت ګام نه دی بللی. په واشنگتن کې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر اوباما خاص استازي جارج میچل ویل د یهودي میزاینو د کار د درولو دا اعلان په بشپړه توګه هغه څه نه دي چې متحده ایالات یې له اسرائیلو غواړي. خو نوموړي وویل د نتنیاهو دا اعلان به د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ګټور ثابت شي. جارج میچل ویل
It falls short of a full settlement freeze. But
د لسو میاشتو لپاره د نویو یهودي میشتځایونو د جوړولو د کار درول د واشنګټن له غوښتنې سره سم نه دی. واشنګټن غواړي چې دا کار دې د تل لپاره ودرول شي. خو د اسرائیل تیرو حکومتونو یو هم دا ګام چې د نتنیاهو حکومت اخیستی نه و پورته کړی. دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې د پروګرام لپاره ګټوره ثابت شي.
دا مهال شاوخوا 300 یهودان په لویدیځ غاړه او شاوخوا 3000 نور په ختیځ بیت المقدس کې په جوړ شو میزاینو کې اوسیږي. د باراک اوباما ادارې په لومړي سر کې له اسرائیلو وغوښتل چې په فلسطیني خاوره د ټولو میسایونو د جوړولو کار بند کړي. خو له تل ابیب څخه د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د روسي سفر پر مهال نوموړي په موقت ډول د یو شمېر میسایونو د کار د درولو په اړه د اسرائیلو له پلان څخه ملاتړ څرګند کړ. فلسطیني ادارې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر دریځ سخت انتقاد وکړ او ویل چې واشنگتن د یهودي میسایونو په مسأله کې د اسرائیلو د حکومت پلوي کوي. د فلسطیني ادارې مشر مذاکره کوونکی صاحب رقات ویل د نویو میسایلو د جوړېدو د کار د درولو په اړه د نتنیاهو وینا کوم مثبت بدلون نه دی. ارقات ویل د اسرائیلو مشرانو دوه انتخابه درلودل چې وي سوله او بلې د میسایلو جوړول دي. خو د نوموړي په وینا اسرائیلي مشرانو سوله پریښوده او د میسایلو جوړول یې غوره وبلل.
دا ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو د دې سات خبری مجله مو واوریده. په دې هیله چې خمه خمولره له تاسو سره خدای پامني کوم. خو زما همکار ملیه احراری سټډیو ته راغلی او وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر سالی جان و شما ماندنه باشین. ساعت 6:30. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. گزارش های افغانستان منطقه و جهان را در این برنامه دنبال میکنیم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور امریکا استراتژی کشورش در قبال افغانستان را صبح چهارشنبه آینده اعلام میکند. دو مقام ارشد اردوی آلمان به خاطر حمله ماه سپتامبر در ولایت قندوز از مقامهایشان استعفا دادند. و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ایران روی برنامه‌های هسته‌ایش با این سازمان همکاری نمیکند. مشروع خبرها. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استراتژی جدید افغانستان را در یک سخنرانی که در اکادمی نظامی وست پوینت نیویورک صورت میگیرد اعلان خواهد کرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت اوباما ساعت 8:30 شب که برابر با 5:30 صبح چهارشنبه به وقت کابل است برای مردم امریکا درباره افغانستان سخن خواهد گفت. انتظار می رود اوباما پلان جنگیش در افغانستان را تشریح کرده و هم درباره افزایش نیروی نظامی و بالاخره پایان ماموریت امریکا در افغانستان صحبت کند. باراک اوباما و مشاورین ارشد امنیتی و نظامیش تا حالا 10 بار روی مراحل بعدی در افغانستان ملاقات های داشتند. دو مقام ارشد اردوی آلمان وظایفشان را به خاطر حملات هوایی در قندوز که ده ها کشته بر جا گذاشت از دست دادند. استعفای ولفگانگ شنایدر هان توسط کارل تیودر زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان امروز اعلان و به پارلمان آن کشور پیشکش شد. یک مقام ارشد دیگر وزارت دفاع آلمان پیتر ویخرت هم به خاطر این حادثه از مقامش استعفا داده است. هر دو مقام در حال از وظایفشان استعفا دادند که بر اساس گزارش رسانه ها پایگاه نظامی در نزدیک برلین از کشته شدن غیر نظامیان ساعت بعد از حملات 4 سپتامبر در قندوز که توسط یک قمندان آلمانی درخواست شده بود اطلاع یافته بود. مقامات آلمانی قبلا گفته بودند که تنها افراد طالبان در این حملات که پس از ربودن دو تانکر تیل توسط شورشیان صورت گرفت کشته شدند. اما مقامات افغان کشته شدن 30 غیر نظامی افغان در این رویداد را تایید میکنند. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای تامین امنیت روزهای عید پلانهای وسیع در نظر گرفته شده که به وسیله نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی کشور به اجرا گذاشته می شود. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت
انشاءالله در ایام عید ای پلان هم در کابل تطبیق میشه و هم در ولایات کشور و کوشش بری خواد بود تا بتانیم فضای مسکون و امن و خوشی را به هموطنان عزیز ما مساعد بسازیم تا بتانن عید را در خوشی، سعادت و آرامی سپری بکنن.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی در تامین امنیت روزهای عید با پلیس ملی افغانستان همکاری جدی خواهند داشت. در این میان مردم افغانستان از طرفهای درگیر به خصوص از مخالفین دولت افغانستان خواستند تا در این روزها از خشونت دست بردارند. کار ساختمان لیلی دخترانه پوهنتون البیرونی در ولایت کاپیسا به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان این لیلی به ارزش نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی با کمک مالی یک خانم دنمارکی برای دختران محصل در شهرک گلبهار ولایت کاپیسا ساخته شده است. بر اساس گزارش ها ساختمان این لیلی دخترانه در دو طبقه مجهز با لوازم پیشرفته رهایشی ساخته شده که دارای بیشتر از 20 اتاق رهایشی بوده و گنجایش 160 است محصل را دارد.
رادیو آزادی.
خبرها را با تحولات در منطقه و جهان ادامه می دهیم. رئیس اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد در آغاز ملاقات روی برنامه های هسته‌ای ایران می گوید که این کشور با تحقیقات آنها در مورد اتهامات او وارده مبنی بر ساختن اسلحه اتمی از این کشور همکاری نمی کند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که به زودی از این مقام کنار خواهد رفت امروز گفت وی مایوس شده است که ایران پیشنهادهای این سازمان را درباره مواد سوخت هسته این کشور نپذیرفته تا به این ترتیب نگرانی ها در مورد برنامه هسته ای تهران کاهش یابد. دیپلمات ها گفتند که در این ملاقات شاید روی پیشنویس قطعنامه در خصوص مسائل هسته ای ایران رای گیری شود. این متن در حمایت 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آمریکا و روسیه به شمول آلمان قرار دارد. هند امروز از اولین سالگرد حملات شورشیان بر شهر ممبئی یادبود به عمل آورد. مراسم یادبود از قربانیان شام دیروز و صبح امروز با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. پارلمان هند با یادبود از قربانیان یک دقیقه سکوت کرد و رسم گذشت نظامی هم در ممبئی صورت گرفت. عملاتی که به تاریخ 26 نوامبر پارسال آغاز و برای 3 روز ادامه یافت 166 قربانی بر جا گذاشت. هند گروه لشکر طیبه مستقر در پاکستان را مسئول این حملات دانست و بر پاکستان فشار وارد کرده است تا فعالیت‌های این گروه را متوقف و هر فردی که در حملات ممبئی دست داشته است به هندوستان تسلیم کند. اسرائیل میگوید اعمار شرک‌ها در کرانه غربی را برای 10 ماه محدود خواهد ساخت. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو این عمل را اقدام بزرگ برای صلح عنوان کرده است. فرستاده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل از این اقدام اسرائیل استقبال کرده است. این محدودیت مناطق را در بر ندارد که اسرائیل آن را بعد از جنگ سال 1967 میلادی اشغال کرده بود. ساختمان شهرک‌هایی که قبلا آغاز شده است هم شامل این اقدام جدید نمی شود. در نتیجه تیراندازی در یک پوهنتون انگری یک شاگرد کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در حال رخ داد که یک مرد در پوهنتون شهر پکس در جنوب هنگری تیراندازی کرد. خبرگزاری امتیای انگری گزارش می‌دهد مرد حمله کننده که 23 ساله بود دستگیر شده، اما انگیزه این اقدام وی تا حالا معلوم نیست. سخنگوی پوهنتون می‌گوید که حمله کننده هم یکی از شاگردان همین پوهنتون بود. و خبر آخر این که چین گفته است میزان گاز کربن دای اکساید را در تولیدات داخلیش تا سال 2020 میلادی از 40 تا 45 درصد کاهش خواهد داد. این کاهش در مقایسه با سال 2005 میلادی صورت میگیرد. برای نخستین بار است که چین برنامه کاهش گازهای مضر را اعلان میکند. تعهد چین در آستانه کنفرانسی که از سوی سازمان ملل متحد به منظور بحث روی تغییرات اقلیمی در ماه آینده در دنمارک برگزار میشود صورت گرفته است. پیش از این مقامات چین اعلان کرده بودند که صدر اعظم این کشور ونگ جیباو در این کنفرانس که از تاریخ 7 تا 18 دسامبر در شهر کوپنهاگن برگزار می شود شرکت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم یکی از شرکت کنندگان این کنفرانس خواهد بود. خبرهای این ساعت را شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی با احمد هرایش.
مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که میزان صادرات ولایت غربی افغانستان امسال افزایش چشمگیری یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از اتاقهای تجارت و سرای غربی افغانستان خبر داده است که میزان صادرات 6 ماه اول امسال به 12 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. گفته شده است که از ولایت غربی افغانستان عمدتاً پیداوار زراعتی، مالداری و میوه‌های خشک و تازه و نباتات طبیعی به بیرون صادر شده است. روند ایجاد باغ‌های میوه در ولایت بغلان به هدف تقویت اقتصاد دهقانان و افزایش صادرات میوه از این ولایت آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مسئولین گفته است که این پروژه با مصرف 100 هزار دلار آمریکایی کمک مالی بانک جهانی اجرا می‌شود. مقامات ابراز امیدواری کردند که با احداث باغ‌های جدید زمینه بیشتر برای تقویت صادرات میوه از این ولایت فراهم می‌گردد. و این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های کرکت که از یک ماه و این طرف در ولایت خوست آغاز گردیده بود با پیروزی تیم شاهین به پایان رسیده است. عزیز ملنگ زازای عامر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت اشتراک کرده بودند. با گفته وی در این مسابقات تیم روحانی توانسته است پس از تیم شاهین بیشترین نمرات را به دست بیاورد و مقام دوم را از خود بسازد. رقابت های فوتبال در ولایت قندهار که از چندی به این طرف در این ولایت راه اندازی گردیده است همچنان ادامه دارد. احمد الله گلاله عمر ورزشی ولایت قندهار برای رادیو آزادی گفت که تاکنون در این مسابقات تیم های احمد شاه بابا، پامیر و افغان در صدر قرار دارند. این مسابقات که 15 تیم از مرکز و ولسوالی ها اشتراک دارند تا 20 روز دیگر نیز ادامه می یابد. قرار است در پایان این مسابقات تیم منتخب ولایت قندهار نیز معرفی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت از این رویدادها گزارش هایی را به شما پخش میکنیم. وزارت داخله از تدابیر شدید امنیتی در افغانستان بر روزهای عید خبر میدهد. سخنگویان ناتو، اردوی ملی و پاکستان امروز در اجلاس در کابل روی تقویت همکاری منطقوی صحبت کردند. روی سرانوال افغانستان 15 وزیر فعلی و پیشین را به فساد اعتاری متهم کرد و اسرائیل میگوید ساختمان شهرک ها در کرانه غربی را برای دما محدود خواهد ساخت. وزارت داخله افغانستان میگوید برای تامین امنیت در روزهای عید سعیدیت ها در افغانستان تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته و افراد پلیس را در مرکز و ولایات با حالت احضارات درجه اول قرار داده است. سخنگوی این وزارت که با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد همچنان از مردم خواست تا در خصوص شناسایی افراد مشکوک و جلوگیری از فعالیت های تخریبی با نیروهای امنیتی همکاری کنند. ستار فروغ گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید پلان وسیع را به منظور برقراری امنیت روزهای عید قربان تهیه نموده و تمام مسئولان پلیس در سراسر کشور موظف گردیدند تا مطابق به آن عمل کنند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت نیروهای پلیس در احضارات درجه اول قرار دارند و تدابیر امنیتی در ولایاتی که با چالش‌های بیشتر امنیتی روبرو میباشد شدیدتر خواهد بود. آقای بشری علاوه کرد که نیروهای پلیس به اساس بخش از این پلان امنیتی همچنان وظیفه گرفتند تا تلاش‌های لازم را جهت تأمین امنیت مساجد، عیدگاه‌ها و محلات تجمع مردم به خرج دهند.
انشاءالله در ایام عید ای پلان هم در کابل تطبیق میشه و هم در ولایات کشور و کوشش بری خواد بود تا بتانیم فضای مسئون و امن و خوشی را به هموطنان عزیز ما مساعد بسازیم تا بتانن عید را در خوشی، سعادت و آرامی سپری بکنن. دلیلی که چرا ما از مساجد ای بار از عیدگاه ها و از دیگر محلات تجمع یادآوری کردم دلیلش همی بوده که ما نباید نقطه آسیب پذیر بگذاریم. پلان طور ترتیب شده که هر فرد مشکوکی را که میبینیم باید بسیار صمیمانه او را تلاشی بکنیم و کار امنیتی خود را و اجراءات امنیتی خود را در عمل مرئی بسازیم.
ده ها هزار تن از افراد پلیس در مرکز و ولایات برای جلوگیری از اعمال تخریبی و انفجارات در روزهای عید توظیف شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان از مردم نیز خواست که در این راستا با نیروهای پلیس همکاری نمایند. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید سربازان اردوی ملی در خصوص تامین امنیت در ایام عید در حمایت از نیروهای پلیس قرار دارند. در همین حال برخی از باشندگان کابل میگویند ارگانهای امنیتی کشور باید در روزهای عید تلاشهای نهایی خود را به هدف دفع و طرد حوادث دلخراش به خرج دهند. دو تن از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب همچنان گفتند یکی از مسائلی که در روزهای عید باعث نگرانی مردم می شود استفاده پتاقی به وسیله نوجوانان به خصوص اطفال است. آنان از وزارت داخله خواستند تا جلوی فروش پتاقی در دکانها را بگیرد و با متخلفین برخورد جدی شود.
تقاضای ما نمیز که به خاطر امنیت مردم بسیار کوشش کنند بسیار تا درجه آخر که امنیت تامین کنند.
راجع به پتاقی میخوایم که اطفال پتاقی استفاده نکنند و همچنان فامیلا به اطفال خود نصیحت کنند تا این کار نکنند تا باعث اذیت فامیلا نشند و همچنان از پلیس تقاضا داریم کسایی که این فروش پتاقی را میکنند با برخورد قانونی کنند.
اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت به دکانداران گوش زد شده تا به فروش پتاقی مبادرت نورزند و در صورت تکرار این عمل با اشخاص متخلف مثل گذشته برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای بشری از خانواده ها نیز خواست و اطفالشان را از استعمال پتاقی منع سازند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
سخنگویان اردوی ملی افغانستان، نیروهای ناتو و قوای پاکستان در اجلاس در کابل امروز در مورد تقویت همکاری‌ها و ایجاد یک میکانیزم درست برای ارائه معلومات با هم صحبت کردند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، یکی از سه اشتراک کننده عمده این بحث بود. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هدف اساسی از برگزاری این اجلاس هم تقویت ارتباطات میان سخنگویان و جلوگیری از تبلیغات تروریستان بود. مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است.
آقای ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به تازگی اجلاس بین سخنگویان ناتو، قوای پاکستان و وزارت دفاع افغانستان برگزار شد. لطف کنید بگوین که هدف اساسی چی بوده و چی موضوعات بحث شد؟
یک میزور هماهنگی در قسمت تبلیغاتی که صورت میگیره یا مانع شدن از موج تبلیغاتی که در شطف کناب وجود آوردن پیرامون از این بحث شد و نقش سخنگوی ها در تحکیم و توسعه روابط مورد بحث قرار گرفت و در این حال موضوع مطرح شد که بیشتر چالش هایی که بین دو کشور از لحاظ بعض مسائل وجود داره، مسائل امنیتی، بیشتر سخنگوی هایی که در بخش های امنیتی کار میکنن میتونن بسیار مفید باشن برای برداشتن از این موانع یا موانع احتمالی.
از این میسه ای اجلاس در کجا، در پاکستان برگزار شد یا در کابل؟
این اولین جلسه بود که در کابل برگزار شد، جلسه بعدی قرار در آینده در اسلام آباد برگزار شد.
مسائل عمده در زمینی که شما بحث کردین در مورد از اون مسئله همکاری ها و تحکیم روابط و اینا، در نهایت سخنگویای ای سه قوا چگونه میتونن بهتر نقش خود ادا بکنن؟ یعنی چی نوع هماهنگی اگر لطف کنین؟
بیشتر دو کشور مطبوعات آزاده و از همیشه هم خبرها را از طریق مطبوعات آزاد انتقال میخوره. گاهی وقتی خبرها به اون شکل دقیقی به منبعگر نرسه یا همون واجه هایی که استفاده شده یا همون مسئله اصلی که مطرح شده به بودای ابعاد منفی از او افزایش پیدا میکنه، گاهی ابعاد منفی از او زیاد تکیه میشه. وقتی اینا اگر روابط مستقیم داشته باشن میتونن دیدگاه رسمی دو کشور خودشان با همدیگر تبادله کنن.
در گذشته بیشتر انتقادهای وجود داشت که سخنگویای ناتو و همچنان اردوی ملی افغانستان و حتی از جانب پاکستان کمتر به میدیا حاضر می شدن یا به مطبوعات تا معلومات و توضیحات بدن. هماهنگی ایجاد شد که همکاری ها با مطبوعات بیشتر شود؟
من فکر نمی کنم که چالش به این عرصه ها وجود داشته باشه، مخصوصا که هفته یک مرتبه پرس کنفرانس ها برگزار میشه به مطبوعات. چنون مطبوعات توقعات گاهی داره که توقعات از لحاظ پرنسیب ها چیز نیست، معقول نیست.
آیا اتو توافق اساسی هم صورت گرفت که در یک موضوع عمده، مثلا یک عملیات بسیار بزرگی در مناطق سرحدی یا در یک منطقه دیگه، یک سخنگوی صحبت بکنه در موردش با مطبوعات تا به اصطلاح اتو پراگندگی معلومات به وجود نیایه؟ چون این توافق صورت گرفت؟
میره یه خود کشور مستقلن و دو کشور هر عملیاتی که در کشور خود میکنن با خودشان راجع به عملیات اظهار نظر میکنن که این ضرورتی ایجاب هم نمیکنه. اما این موضوع مطرح شد که ما بتانیم همی اطلاعات دقیق از اون مستقیم برسانیم نه از طریق میدیا به گوش طرفین.
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع بود و اظهارات وی در رابطه با نشست سه جانبه سخنگویان اردوی ملی افغانستان، ناتو و قوای پاکستان در کابل. و اما مقامات لوی سرنولی افغانستان میگویند در جریان تحقیقات در زمینه موارد فساد اداری در حکومت افغانستان، شمار وزرای فعلی و پیشین که به فساد متهمند به 15 نفر رسیده است. قبل از این مقامات گفته بودند دو وزیر کابینه فعلی و 30 وزیر پیشین به فساد متهم شناخته شدند. این در حالی است که جامعه بین المللی به طور خاص ایالات متحده آمریکا به مقصد محو فساد در ادارات دولت فشار بر حکومت افغانستان را افزایش دادند. احمد تکل در این رابطه با فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرنوالی افغانستان، مصاحبه ای دارد.
جناب فضل احمد فقیریار، اگر لطف کنین برای ما بگوین که دوسیه های افراد که متهم به فساد هستند در داخل حکومت افغانستان چی از مقامات قبلی و چی از مقامات فعلی، اگر بگوین که کار از اونها به کجا رسیده و شما چقدر دوسیه دارین؟
در حدود 5 نفر از وزیر سرگاه هستند
فعلا در کابین هستن، یعنی باید معلومات بدیم. هیچ ما نه مسئول گفته میتونیم نه متهم گفته میتونیم، صرف بعضی موضوعاتی هست که در وقت وزارتشان ایجاب توجیهات از پیششان میکنن، ما معلومات خواستیم، کارت خواستیم از پیششان. یک تعداد وزرای دیگه هستن که در گذشته ها وزیر بودن اما فعلا در افغانستان وجود ندارن، موضوعاتشان نمیز تحقیق صورت نگرفته، موری نشده. ما از طرف این ترپول و وزارت امور خارجه مکتوبایشان نوشته کردیم صاحب حاضر نشده. متهم گفتن میکنه، صرف تحت ایجاب تحقیق میکنه. چرا با اساس قانون افغانستان، قانون جزایی، ما متهم وقتی کسی گفته میکنیم که تحقیقاتش تکمیل شده باشه، سرنوادی و مسئول معرفی کرده باشه و اتهام نامه رو یعنی مطالبه مجازات رو از محکوم بود کرده باشه، در این وقت ما او رو متهم معرفی میکنم.
پنج وزیر فیلیس.
بله
و وزرای سابقه؟
وزرای سابقه خود در حدود ده نفر میباشن که سابق بعضیشان تحقیقات صورت تال نگرفته تحت جلب هستن و از بعضی ها تحقیقات هم چیزی ارماوری شده صورت گرفته. بعد
یعنی جمعاً 15 وزیر.
جمعاً در امی حدود 15 وزیر میشه. تحقیقات از اینا تکمیل نشده. صرف دو نفر ما تحقیقات داریم که سابق سیاسیشان عبیت وزیر نبیده به سبیه من بیدم فیدن وزیر هستن، تحقیقاتشان تکمیل است. یکی دو نفر دیگه هم تحقیقاتشان تکمیل شده که نسبت به این موضوع محکمه ایشان چون به اساس ماده 78 قانون اساسی ایجابی از محکمه خاص در مورد وزرا میکنه، ما اونا را معطل هستیم که تا این محکمه از طرف مقام محترم استر محکمه قضاوت استینی شه.
آقای فقیریار، معمولا طور بوده که مقامات حکومت افغانستان در تعقیب این مسائل وقتی که از جانب جامعه بین المللی مورد فشار قرار می گیرند بسیار جدی هستند، ولی بعد از گذشت یک مدت او موضوع خاموش می شه. شما چقدر مطمئن هستیم که این موضوع با امی جدیت که شما آغاز کردیم ادامه خواهد یافت؟
انشالله شما مطمئن باشیم که ما این کار افتابت هم جریان داشته که شما منطقه مشکل همین مشکل محکمه بوده که محکمه ایجاد نشده، این محکمه که ایجاد شد ما یه اشخاص به هر سویی که باشه تحقیقات خود تکمیل میکنیم و در صورت اثبات بذاریم و جمهوری جلال اثبات آینا را به محکمه تحقیق خواهد کردیم و مطالبه مجازات.
در چقدر مدت محکمه خاص جرائم مربوط به فساد در کابینه دولت افغانستان تشکیل و شروع به کار خواهد کرد؟
این مربوط به سر محکمه هست تا جایی که ما به جریان هستم صرف قضاوت زیر بعد از که امرال تکیم میشه پیشنهاد کنم در رئیس جمهور هم به انصرافشان بگیرم. تا جایی که ما با مقامات محترم سر محکمه ارتباط داریم و تقاضا هم کردیم این محکمه در این مدت یک ماه یا حتما ایجاد خواهد شد.
مصاحبه‌ای بود با فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرنوالی افغانستان، در رابطه با وجود فساد اداری در دستگاه دولت و متهم بودن 15 مظنون بودن 15 وزیر به فساد. و ما اطلاعات مفصل آقای فقیریار فردا جمعه در برنامه انتخاب هفته به نشر میرسد. شنیدن آن را فراموش نکنید.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاه به حوادث اخیر در پاکستان داریم. لوی درسیز پاکستان خواستار همکاری مردم پاکستان با اردو شده است. خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور گزارش میدهد.
جنرال کیانی روز گذشته در شهر پیشاور تایی سخنرانیش گفت مبارزه بر ضد تروریسم متکی به یک شخص نمی باشد، نیاز به کمک و همکاری مشترک دیده می شود.
اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، یہ کسی ایک بس کی بات نہیں ہے.
در این راه با کمک و همکاری دیگران ضرورت دیده می شود. این کار یک شخص نمی باشد. اردو زمان کامیاب و پیروز می باشد که از پشتیبانی مردم و مطبوعات برخوردار باشد. لیدر استیز پاکستان اشفاق پرویز کیانی تیه سخنرانیش وعده سپرد که اردوی پاکستان به خاطر حفظ کشور از هر نوع جانبازی دریغ نمی نماید.
و من آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ آپ کی فوج ہے. پاکستان کی فوج تب ہے جب
من به شما اطمینان می دهم که اردوی پاکستان اردوی شماست. اردوی پاکستان به خاطر موفق و کامیاب است که از پشتیبانی و همکاری مردم و مطبوعات بهره مند می باشد. من ایمان کامل دارم که اردوی
پاکستان ارزش هر نوع دفاع از کشور خیش را دارد. اردو در این راه خون خود را ریختانده است. به ویژه عملیات سال گذشته در منطقه سوات و عملیات نظامی اکنون در وزیرستان این موضوع را ثابت نموده است. اظهارات اخیر پرویز کیانی در حال پیش رو آمده است که چند قبل نام برده یک نامه را به لهجه ویژه وزیرستانی و قبایل مسعود تحریر داشته بود و طی آن نامه طلب کمک و همکاری قبایل مسعود با اردوی پاکستان در هنگام عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده گردیده بود.
در خبرها شنیدید که اسرائیل میگوید امار مساکن در کرانه غربی رود اردن را برای ده ماه دیگر معدود خواهد ساخت. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو این عمل را اقدام بزرگ برای سال عنوان کرد. فرستاده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل هم از این اقدام اسرائیل استقبال کرد. این محدودیت ساختمان مساکن یا شهرک‌ها در مناطق را در بر ندارد که اسرائیل آن را بعد از جنگ سال 1967 اشغال کرده است. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه موافقت کابینه‌اش را به متوقف ساختن موقت شرکسازی یهودی‌نشین در مناطق سواحل غربی رود اردن فلسطینی به مدت 10 ماه اعلام کرده و گفت امروز کابینه اسرائیل بر طرح شرکسازی‌ها موافقت کرده است که توقف هر نوع ساختن محلات را ظرف 10 ماه در بر دارد و این اقدام را یک تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح فلسطینی و اسرائیلی عنوان نموده و از فلسطینیان دعوت به عمل آورد که مذاکرات صلح را با اسرائیل از سر بگیرند تا اینکه با دست یافتن به توافق نامه صلح تاریخی میان طرفین بحران شرق میانه خاتمه یابد. منابع خبری اسرائیلی می نویسند که بنابر اقدام صدر اعظم اسرائیلی ساختن 3000 واحد مسکونی از محلات یهودی نشین در سواحل غربی رود اردن متوقف می شود. صدر اعظم اسرائیل که در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس سخن می گفت بیت المقدس را از انتحر مستثنا قرار داده است که در سال 1967 میلادی زیر اشغال اسرائیل قرار گرفت. اما این پیشنهاد خواستهای فلسطینیان را برآورده نساخته است چون فلسطینیان از سرگیری مذاکرات صلح را با اسرائیل مرهون توقف کامل شرکسازی های یهودی نشین از جمله در بیت المقدس می دانند و بیت المقدس را من حیث پایتخت دولت خود خط سرخ عنوان نموده که هیچگاه تنازل نمی دهند. فلسطینیان از جامعه جهانی خواهان اعمال فشار علیه اسرائیل شدند تا اینکه اسرائیل را به پایبندی به کنوانسیون‌های بین المللی و طرح نقشه راه وادار کند و در واکنش به گفته‌های نتانیاهو مقام‌های ارشد فلسطینی از جمله دکتر سلام فیاض صدر اعظم صاحب اوریقاد مذاکره کننده ارشد و نبیل ابوردینه سخنگو و مشاور محمود عباس و خانم حنان اشراوی عضو پارلمان فلسطینی آن را رد کردند.
از اقدام اسرائیل شنیدید. برای ساختمان شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن برای 10 ماه دیگر که این برنامه را متوقف ساخته است. حالا نگاهی به رویدادهای سیاسی در ایران داریم. تحلیلگران میگویند حکومت ایران میخواهد تا مخالفین سیاسی خود را از طریق ایجاد ترس کنار زند. جزئیات موضوع را از خالد مفتون میشنوید.
حکومت ایران در تلاش است تا آواز مخالفین خود را تحت عناوین مختلف در سطوح مختلف خاموش کند. این موضوع را آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به تحلیل گرفته می نویسد که علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنی نیست. اخیراً نام رفسنجانی از لیست امامت نماز عید قربان کشیده شد. برخوردی که به نظر اسوسییتد پرس جزء پالیسی حکومت محمود احمدی نژاد به خاطر خاموش ساختن رقابای سیاسی خود به کار می‌برد. بعد از انقلاب 1979 رفسنجانی اکثرا نمازهای عید را امامت می‌نمود. در حال حاضر رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است. یگانه مرجعی که صلاحیت انتخاب، نظارت و برطرفی رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران را دارد. سوال اینجاست که منشای این همه تضادها در رهبری ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ به نقل اسوسییتد پرس، ریشه این تضادها را می‌توان در انتخابات رئیس جمهوری سال 2005 جستجو کرد. انتخاباتی که رئیس جمهور احمدی نژاد رفسنجانی را که رقیب اصلی‌اش بود شکست داد. اسوسییتد پرس می‌افزاید که جانبداری رفسنجانی از منتقدین نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایران دلیل دیگری از این کشمکش ها است. به گفته اسوسییتد پرس، بعد از انتخابات ماه جون ایران علائمی وجود دارد که رفسنجانی با سایر اعضای مجلس خبرگان در مورد سرزنش و حتی برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مشوره نموده است. به گفته اسوسییتد پرس، خامنه‌ای در انتخابات اخیر ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد حمایت نمود. انتخابات رئیس جمهوری ایران با موجی از اعتراضات همراه بود. مقامات ایران فوزیه دختر رفسنجانی را برای مدت کوتاه در بازداشت قرار دادند. این بازداشت به نظر اسوسییتد پرس هشدار بود برای رفسنجانی تا خود را از مسائل مربوط به انتخابات دور نگه دارد. ولی بعد از انتخابات رفسنجانی در نماز جمعه ماه جون نحوه انتخابات ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نتایج انتخابات آن کشور را پارچه نموده است. در جریان این سخنرانی مامورین امنیتی از گاز اشکاور استفاده نمودند تا جمعیت نمازگزاران را که بیشتر طرفداران میر حسین موسوی رقیب اصلی رئیس جمهور احمدی نژاد بود پراگانده نمایند. سوال اینجاست که آیا رئیس جمهور احمدی نژاد میتواند رفسنجانی را از صحنه دور کند و آیا رفسنجانی میخواهد و یا میتواند به مخالفت خود ادامه دهد؟ در پاسخ به این سوالات اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان می نویسد که رفسنجانی برای رئیس جمهور احمدی نژاد خطر جدی‌تر از تظاهرات خیابانی بعد از انتخابات است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی رسیدیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.